جان به برنامه خوش آمدید.
مننه کوم تمیم اخگر تاستړی مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات څلور بجې سولې د بلې او ساته پښتو خبرونه وخت ورسېدې. از قسیم سلام علیکم او د تخنیک په چارو کې او عبیدالله عبیدی را سره همکاری لري. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو راپورونه او د غرض خبري مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو په راپورونه کې دا وري چې د افغانستان مشران جرګه وایي د وسلوالو طالبانو کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت او تګ راتګ کوي، خو حکومت یې مخه نه نیسي. نور راپورونه هم لرو خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د شکولو لپاره موافقه تر رسیدلې ده. او د بریتانیا صدر اعظم وایي بریتانیا د اروپایي اتحادیه په اړه ریفرندم کې د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. د هر څه لږ وروسته خو لومړی د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پردې څخه.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت به له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښې هیڅ ډول معامله ونه کړي. بریتانیا په افغانستان کې د پانګونې د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له موسسې سره 15 میلیون پاونډ مرسته وکړه. او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چې وایي بامیان ولایت ته د 260 کیلو ولټ برېښنا لیک په ټولو مرکزي ولایتونو ته برېښنا برابره کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي.
د تورخم په دروازه یاد نیورن کرخه معامله وو. هر چا سره خپل خپل احساس، د ټولو احساس د قدر وړ ده.
په ورته وخت کې ډیری سناتوران وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی د تورخم د موضوع په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ شي. بریتانیا په افغانستان کې د پنګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیون پاونډ مرسته وکړه. د افغانستان مالی وزیر نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې یاد مرسته به د ملي بودیجې لارې د پنګونې لپاره د مناسبو فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ولګول شي. د یادونې ده چې د حرکت پروژه په 2008 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه، چې د انګلستان د تازه مرستې له مخې چارې تر 2000 میلادی کال پورې تمدید شوې. او وروستی خبر هغه ده چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې بامیان ولایت ته د 260 کیلو ولټ برېښنا لیک ټولو مرکزی ولایتونو ته د برېښنا لیک امکانات برابروي. له دوشینه بامیان ته د 260 کیلو ولټ برېښنا تړون نن د ولسمشر غنی په حضور کې د برېښنا شرکت او آسیا د پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شو. په دغه مراسمو کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وویل چې له دې طریقه 300 میگا واټه برېښنا بامیان ولایت ته انتقالیږي چې په لومړي پړاو کې به 40000 کورنۍ ورڅخه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې تر 2.5 میلیارډ ډالر ورته ده چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې وارداتي برېښنا ته دغه هیواد اړتیا 50 سلنه ته راټیټه شي. بهرنی خبرونه به نوریاس نوری درته وړاندې کړي.
ایران او د الوتکې جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوې چې په ترڅ کې ایران د خپلو زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکت سل الوتکې پیری. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده وویل د دې هیواد 250 الوتکو 230 نوي کولو ته اړتیا لري. بوئنګ به د دغه معاملې د بشپړولو لپاره د امریکا د حکومت منظوري ته اړتیا ولري. بوئنګ د جون په 15 تایید کړ چې له ایراني هوایي شرکتونو سره چې غواړي له دې کمپنۍ الوتکې وپیري په خبرو لګیا ده. ایران د نړیوالو لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته چې د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر پر تهران لګولی وو، د لویدیز د الوتکو جوړولو دریو کمپنیو ته د شاوخوا 200 الوتکو د اخیستو فرمایش ورکړی دی. روسیه وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. یو ورځ مخکې پنټاګون د روسیې پوځ تورن کړی و چې د سوریې په جنوب کې د سوریې د اپوزیسیون هغه ځواکونه په نښه کړي دي چې د متحدو ایالاتونو له ملاتړه برخمن دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې موافقه وکړه چې په سوریه کې به په خپلو کې همغږي ښه کوي. واشنګټن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې یوه ورځ مخکې په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی و، د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یې په خپلو کې د پوځي او فني همکاریو او له تروریستانو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي بریتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخه ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. په هغه مطلب کې چې سنډي ټلګراف نن خپور کړی، کامرون چې په اروپایي اتحادیه کې پاتې کېدو لپاره د کمپاین مشري کوي، دغه راز د بریتانیا لپاره د نیګل فریج په نوم د هغه کمپاین د خطر خبرداری ورکړ چې غواړي بریتانیا له اروپایي اتحادیې ووځي. ټاکل شوی چې په دې اړه څلور ورځې وروسته، یعنې د جون په درویشتمه، په بریتانیا کې ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره شي. کامرون وویل فریج به بریتانیا شاته یوسي او هغه به یو موټی نه بلکې سره وپاشي. له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د کمپاین غړي محافظه کار بوریس جانسن نن سن ورځپاڼې ته وویل چې رایه ورکوونکو ته له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره انتخاب به داسې یو فرصت وي چې دوی ته په ژوند کې یو وار په لاس ورځي چې پرې د بریتانیا د ژوند بڼه بدله کړي. په عین حال کې د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژن اسلبورن وویل چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتل به د ختیځې اروپا نور هیوادونه هم ورته اقدام ته وهڅوي. په بریتانیا کې کمپاینونه چې د پارلمان د غړي جو کوکس د وژلو له امله درې ورځې درول شوي وو، نن بیا پیل شول. نوموړي هم په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي وه. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لسګونو زره کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوه اعتراضي لارون کې برخه واخیسته. ډیرو مظاهره کوونکو تورې جامع اغوستې وې چې پر هغې شل کلنې ښځې د جنسي تیری او وژلو یاد تازه کړي چې مشکوک عامل یې د امریکا د پوځ یو پخوانی غړی ښودل شوی دی. په اوکیناوا کې شپږویشت زره امریکایي پوځیان دېره دي. دا هغه ټاپو دی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اوویشتو کلونو لپاره امریکا اشغال کړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. په سیمه ییز وخت په نهو بجو چې په افغانستان کې د شپې یولس نیمې بجې کیږي، فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. کوربه هیواد فرانسه د هغو دریو اروپایي ټیمونو په ډله کې ده چې امتیازونه یې شپږ دي. فرانسې تېرې دوه لوبې له رومانیا او البانیا ګټلې دي. سویس څلور امتیاز لري، یعنې یوه لوبه یې ګټلې او یوه یې هم مساوي کړې ده. رومانیا یوازې یو امتیاز لري او که نننۍ لوبه یوسي د امتیازونو شمېر به یې څلور شي. البانیا هیڅ امتیاز نه لري او ښایي د نننۍ لوبې له نتیجې وروسته د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو له بهیره ووځي. دغه لوبې به د جولای تر لسمې دوام وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای شئ. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې اته دقیقې دي. په دې یو ساعته پروګرام کې اوري د افغانستان د مشران جرګې یو شمېر غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د آزادانه فعالیتونو او تکراتګ مخه نه نیسي.
په بادغیس کې د ملا رسول او ملا منصور ډلې په خارج ضد بې تفاوتي موجوده ده. بعد دام همدغسې لکه څنګه د شمال موضوع چې باید تعقیب شي.
په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو په تړاو ملدې هم خبرو چې په جنوب ختیځ زون کې یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان لخوا له دینی مدرسو سره مرستې د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکی تجهیز شي چې هغه په افغانستان کې نام نه پرې.
نور مسائل هم څېړو. دا هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په جرمني کې له یو میلیون چاپ سو ډیپلومونو څخه اتیا زره یې دغه وزارت ته سپارل سوي او ډېر ژر به د دغو ډیپلومونو د ویشل لړۍ پیل کړي.
تقریبا 8000 ډیپلومونه رسیدلې ده او تقریبا 1 میلیون ډیپلومونه ده چې په تدریجي ډول باندې دا هغه قرارداد او هغه ته مراحل او انتقال تکنیکی.
په نړیوالو راپورونو کې د سوریې په عملیاتو کې د روسیا او امریکا ترمنځ د همغږۍ پر هوکړې معلومات درکو. د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د فم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې اوریدلې سي او نه یوازې افغانستان کې بیا په ټول سیمه او نړۍ کې د انټرنیټ لالري په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه اوریدلې سي. اوس هم راځول لومړی راپور ته. د افغانستان مشران جرګوي د مولا رسول او مولا هبت الله کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت کوي خو حکومت یې مخه نه نیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وضعیت په کتو سره پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې امنیتي مسولین دي د نامنوي په وړاندې د بې پروايي له امله دې جرګې ته جواب وایي. خو د دفاع وزارت وایي هیڅ یوې مخالفې وسله والې ډلې ته په هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د نامنې وزیتوالي او په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو آزادانه فعالیتونو مشرانو جرګان د خمنه کړي ده. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت په ځینو ولایتونو کې د نامنې پر وړاندې نور هم بې تفاوته پاتې شي په هیواد کې به نامنې له دې هم زیاته شي.
شمال کې نامنې زیاتې شوې دي او د حکومت بې تفاوتي ده. د دې دغه کوم چې هغه د شمال د وکیلانو د خلکو سره دي او حکومت بې تفاوتي کوي مهرباني دي او هغه په واضح شکل سره مجلس سره شریک کړي چې امنیتي مسؤلین ته وګورو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو او هغوی متوجه کړو. که بعد بغیز کې د ملا رسول او ملا منصور ډلې په خارج ګرځي بې تفاوتي موجوده ده. بعد دام همدغسې لکه څنګه د شمال موضوع چې باید ترتیب شي.
فاریاب، کندز، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پکې ناامني زیاته شوې ده. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې دې ولایتونو ته د تازه دمه او په ضروري وسلو سنبال ځواکونه ورولیږي. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر وړاندې اوس هم عملیات روان دي.
په ټول افغانستان کې پلان شوی عملیات لرو. هر چیرته چې امنیت کمزوري وي هلته موږ عملیات پلانو عملیات کوو او علاوه د دینه هوایي قواوې زمونږ په دوامداره توګه باندې ضربي واردوي. چیرته چې ملا رسول او د منصور په منځ کې ټول ورځ جګړې دي او موږ پوښو چې چیرې د ملا منصور یا د کوم بل مخالف قوتونه دي موږ هلته عملیات پلانو عملیات اجرا کوو.
وزیری وای همدا اوس د هیواد په سوار لسو ولایتونو کې ولس عملیات روان دي. سربیره پر دې په هغه سیمو کې چې د نامنې ګواښ پکې زیات دی هلته د ده په خبره د کماندو یولس پوځي عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې ولس هوایي عملیات په کونړ، ننګرهار، هلمند، فراه، هرات، بادغیس، غور، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترسره کړي دي چې مخالف لورې ته پکې درانه زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مخکمو په ځینو شمالي ولایتونو کې د یو شمیر طالب وسلوالو د آزادانه فعالیتونو په ارتباط باندې د مشران جرګې د اندېښنې په اړه راپور واورېدی. اخوا د بلخ د ولایتي شورا غړي د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو پر رامنځته کولو او نامسؤوله کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. د دې شورا مرستیال شجاع الدین شجاع او یو بل غړي ابراهیم خیرندیش ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې غیر قانوني ګروپونه غیر قانونی گروپونو ته د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور لخوا توضیح سوی دی. خو د شغلی نور ویاند منیر فرهاد دا ایداوی بیا اساس بولی او زیاتوی چی یاد وسلوال کسان د ولسی پاتون کونکو تر نامه د بلخ امنیتی ارگانونو سره ثبت او رجستر سوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایتي شورا غړي د محلي دولت چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو پر رامنځته کولو او نامسؤوله کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بلخ محلي چارواکو د ولسی پاسون کوونکو په چوکاټ کې په غیر قانوني توګه کسان مصالح کړي دي. د یاد شورا یو بل غړی ابراهیم خیرندیش وایي چې د بلخ سرپرست والی د وسلې په بیلابیلو سیمو کې خپلو کسانو ته ویشلي دي. هغه وویل
غیری
په بلخ کې وسله پرته له زورواکو نور څوک نشي.
منظور تنظر منده
له زورواکو څخه مو منظور
څوک
دی؟ بلخ والی نه مې پرېږدي، باید حقیقت په ډاګه کړم. همدا د بلخ والی صاحب دی.
در کوم مناطق بیشتر
ډیری د وسلې په کومو سیمو کې ویشل شوي دي؟ په همدې شولګره کې. په شولګره کې خلک وایي چې دوی په خپلو سیمو کې ډیر خلک مصالح کړي او نور په بلخ ولسوالۍ کې مصالح کړي. د دې شورا مرستیال شجاع الدین شجاع وایي چې یادې شوې وسلې د بلخ په 14 ولسوالیو کې غیر مسؤولو کسانو ته ورکړل شوي دي، چې ډیری وخت بیا دا کسان د ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو په چوکاټ کې مصالح شوي دي. ښاغلی شجاع زیاته کړه، کله چې مونږ کلیو ته ورشو هلته وینو چې 15 تر 30 کسان پاسون کوونکي دي، خو هلته مونږ سلکونه کسان وینو او دوی د ملي پاسون کوونکو په چوکاټ کې له غیر قانوني کسانو څخه ملاتړ کوي. د بلخ ولایتي شورا د استازو په خبره چې د ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو حضور د نامې سبب شوی او دا مسله ځواکونه لام ولسخه اشور او زکات ټولوي. د دې شورا غړي وایي چې د طالب وسلوالو حضور او د غیر قانوني وسلوالو شتون هغه دوه عمده عامل دي چې د بلخ امنیت ته یې ګواښ متوجه کړی دی. په همدې حال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته په خبرو کې دا اداوه بے بنسټه وبللې. منیر فرهاد وویل چې د ولسي پاڅون کوونکو په ځواکونو کې شامل کسان قانوني وسلوال دي چې د بلخ امنیت ارګانونو سره یې هویت ثبت او راجستر دی. ښاغلی فرهاد وویل پولیسي پاڅون کوونکي یا هم محلي پولیس چې پار ځای کې دي په مجموعي ډول له ملي امنیت او د بلخ امنیت قوماندانۍ سره ثبت او راجستر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلخ ولایتي شورا استاسو د محلي حکومت چارواکي د قدرت په انحصاري کولو او د غیر قانوني وسلوالو څخه په ملاتړ تورن کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د شمال د نامنۍ څخه ځو جنوب ته. په جنوب ختیځ زون کې محلي چارواکي او د خلکو استازي د پاکستان لخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې له دینی مدرسو سره مرسته د حقانی شبکې ملاتړ بولي. دوی وایي یو شمېر پاکستانی چارواکي د دینی مدرسو د ملاتړ په نوم وسلوالو مخالفینو ته اکمالات او اسانتیاوي برابروي چې دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل تورمان رپورټ ده.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتي شوراګانو وکیلان، مدني فعالان او قومي مخور اندېښنه څرګندوي چې په پښتونخوا کې مدرسو ته د ډیرو پیسو ورکول پرته د وطلوالو له اکمالولو بل هیڅ ګټه نه لري. د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر اوسیدونکي او مخور وایي که د پاکستان حکومت لخوا په هر نوم د صوبه سرحد مدرسو ته پیسې ورکړل شي نو حقانی شبکه به د خپل نفوذ نه په استفادې په دغو مدرسو کې خپل ځان تقویه او یو ځل بیا به د افغانستان د جنوب ختیځ زون په څلورو یاد ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې په ځواکمن ډول را څرګند شي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وای عمران خان کوم دینی سابقه نه لري چې د مدرسو سره په دومره اندازه مرسته د دینی خواخوږۍ له مخې وکړي، خو په خبره د عمران خان له دې ډول مرستې معلومیږي چې دای و بل استخباراتي لوبه ده او غواړي د افغانستان ډیر شمیر ولایتونه بالخصوص جنوب ختیځ زون په بشپړ ډول نام نه کړي.
عمران خان نه مذهبي سړی ده او نه د دین سره کوم علاقه لري، خو فقط او فقط د په خاطر چې دغه مدرسو څخه دوی د هغه خپل ابزار د پاره استفاده وکړي، ابزار په توګه دوی دغه پیسې ځانګړي کړي دي او زه ډاډه یم چې د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکي تجهیز شي چې هغوی په افغانستان کې نام نه خوري.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې د جنوب ختیځ زون ټول ولایتونه په دوو عمده دلایلو نسبتا آرام وو. له یو لوري د حقانی شبکې امکانات کمزوري وو او له بلې خوا حکومتي ځواکونه مجهز شوي وو چې اوس بیا د پولې هغه لور ته د دینی مدرسو لپاره یو ناڅاپي د دې ډول بودیجې ورکړه به په دغو سیمو خپل ښکارا منفي اغېز ولري. همدغه اندېښنه د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم لري چې حقانی شبکه به په هغو دینی مدرسو کې چې د عمران خان حکومت غواړي مالی ملاتړ وکړي له خپل نفوذ ډیره ګټه واخلي او مدرسو ته د زده کړې په هدف تللي زده کوونکي به د جګړې ډګر په جنګیالیو بدل کړي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
د حقانی شبکه لیوی خو په دې بریدونو کې مخکخ رول لري، لبل خو کوم ملاحبۃ الله چې نوې تکل شوی د طالبانو د جلال الدین حقانی زوی دی هغه مرستیال دی، نو کدا په سی ټولې د دوی په واکه ورکول کېږي. د لا نام نه یو ویره باندې ښنه موجوده ده چې زیاتیږي نه یوازې په پکتیا کې سویل ختیځون کې بلکې په افغانستان به هم تفصیل ډېر وي.
دا هم وایي افغان حکومت ته پکار دي په دوو برخو کې خپل پیاوړتیا ته جدي پام وکړي او د یادو ستونزو د لمنځه وړلو په هدف قوي او منظمه ډیپلوماسي او په څنګه جنوب ختی زون کې خام امنیتی رهبری د جګړې قابو کولو لپاره رامنځته کړي. د ډیورن کرخې هغه بله غاړه مدرسو سره د عمران خان د 300 میلیونه مالی مرستې اعلان په جنوب ختی زون کې مخور خلک د پیښیدونکې جګړې او د نامنیو د زیاتېدو له امله له ویرې سره مخ کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته خوښیسته. اوس په حمله اسدالله لودین خبرو چې د کابل چاپ ورسپانو پر کوم مسله باندې مقاله ولیکنه کړې دي.
پاکستان ته د افغان پلاوی سفر او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د راپورته شوو ستونزو پر حال د دغه سفر اغیزې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهمه طالبه او تبصرې دي. ملي آرمان ورځپاڼه په سرمقاله کې لیکلي چې نن یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي او دغه پلاوی باید له پاکستاني چارواکو سره د ډیورن کرخې پر اساساتو خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي تورخم لاره پرون سهار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. خو د سرمقاله لیکوال ویلي تر هغو چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار ونه درول شي بیا هم د ستونزو د رامنځته کېدو احتمال شته. د ورځپاڼو په باور د هیواد دننه د ډیورن کرخې د رسمیت پیژندو او په دې اړه د موجودو اسنادو په اړه ضد او نقیض نظرونه موجود دي او افغان پلاوی باید په دې اړه له پاکستان سره هر اړخیزې خبرې وکړي. سرخط ورځپاڼه هم خپله سرمقاله د ډیورن کرخې په اړه راولاړو شوو بحثونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې یو دولت هم تر اوسه دغه کرخه د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه نه ده پیژندلې. په سرمقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو د طالبانو او دغه راز د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تل افغان چارواکو غوښتي چې له ډیورن کرخې څخه په شا شي، خو د ورځپاڼې په باور دولتونو دغه پریکړه د ولس پریکړه بللې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي او د ډیورن په اړه ټول اسناد ښیي چې دغه کرخه رسمي نه ده او د سلو کلونو قرارداد هم پوره شوی دی. کابل پوسټ بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د پاکستان د تیری پر وړاندې د امریکا چوپتیا اندېښنې زیږولي. په مطلب کې راغلي دا چې امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړو کې منځګړیتوب نه کوي په دې معنی ده چې دغه هیواد له پاکستان سره په پټه معامله بوخت دی. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي پاکستان ته د افغانستان تلونکی پلاوی به یو ځل بیا د پاکستان په خبرو وغولیږي او پاکستان به د افغانستان پر وړاندې سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانه ولی. ویسا ورسپان بیا په دې اړه مطلب کې د ولسی جرګې د یشمیر غړو په حواله لیکلي چې حکومت په تورخم کې د هیواد پر ارضی تمامیت سیاسي معامله کړې ده. په مطلب کې راغلي په تورخم کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلې او خلکو ته مالی زیانونه سره سره له اسلام آباد سره پر تاسیساتو د هوکړې موضوع پټه ساتل شوې ده.
اوسم په مکړی له افغانستان سره د برېټانیا د تازه امرستو په اړه ریپورت ده. د غیوات په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال درامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي دغه پیسې به د ملي بودجې له لارې د پانګونې لپاره د مناسبو فرصتونو د رامنځته کېدو په برخو کې ولګول سي. په پرمختیایي چارو کې د برېټانیا وزیر بیا وایي چې دغه هیواد له افغانستان سره پر کلنۍ مرستې چې 250 بلیونه ډالر کېږي غور کېږي او شایي تر 2000 کال دغه مرستې وغځوي. تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې
د بریتانیا مرسته شوی پیسې به په څلورو عمده برخو لکه د خصوصي سکتور لپاره د ښو شرایطو پر رامنځته کولو، د خصوصي او عامه سکتورونو پر همغږۍ، د پانګونې پر زمینو او د سوداګرو خزو د فعالیتونو پر زیاتېدو ولګول شي. د مالی وزیر کلیل حکیمی په همدې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انګلستان د وروستۍ مرستې په ګډون به له دې وروسته ټولې مرسته کېدونکې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. د وی اول خو مونږ مننه کولو دغه مرستو څخه چې اعلان شوی او مونږ پر دې کار کوو چې دغه پیسې څنګه انتقال شي. د دې وروسته باید د ټولو مالیاتي چارو مالکیت د افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت په واک کې وي او پیسې له همدې لارې انتقال شي. د برېټانیا نوې مرسته د حرکت په نوم یوې موسسې سره وشوه. د حرکت پروژه په 2003 میلادي کال کې د برېټانیا په مالی مرسته په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه چې د برېټانیا د تازه مرستې له مخې تر
2020 میلادي کال پورې چارې تمدید شوې. په ورته وخت کې په پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر دسموند سوین تاکید کوي چې باید په افغانستان کې د پایداره پرمختګ لپاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړی وایي په اوسني عصر کې پر خصوصي سکتور له پانګونې پرته د کاري فرصتونو رامنځته کول خورا ستونزمن دي او بریتانیا په دې برخه کې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. ښاغلي سوین له حرکت پروژې سره د 15 میلیونو پاونډو د مرستې د اعلان تر څنګ وویل چې هیواد یې پر دې غور پیل کړی چې افغانستان سره تر 2020 کاله خپلو کلنیو مرستو ته دوام ورکړي.
Development is all about jobs, creating jobs and livelihoods.
دوی ټول پرمختګ د کاري فرصتونو او د ژوند له معاشیت او سنتیاو سره تړلې موضوع ده. او زما په باور یوازینی لار چې کولای شي په وسنۍ اصلي نړۍ کې پایدار کاري فرصتونه رامنځته کړي هغه د خصوصي سکتور پانګونه ده. په پرمختیایي چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر دسموند سوین چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی د اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر غنی هڅستای خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید له شته امکاناتو په استفادې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له افغانستان سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي او که تر 2020 کاله له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې تمدید کړي هر کال به 170 میلیونه پاونډ چې 250 میلیونه ډالره کېږي له افغان حکومت سره مرسته کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خو دمګړی د ازادۍ رادیو ته خوږې سو لزادۍ رادیو څخه د راپورونو او د غلز نور خبري مطالبه د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې په نوي تحصیلي ډیپلومونو کې په بشپړ توګه د جال مخه نیول سوې ده. دغه وزارت ویاند نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د لوړو زده کړو په خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو کې په شتوګه د ډیپلومونو د ویش په هدف پر یو میکانیزم کار روان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په جرمني کې له 1,400,000 ډیپلومونو څخه 80,000 دغه وزارت ته سپارل شوي دي. د ازادي رادیو خبریالي ناجي صاحبي د لوړو زده کړو وزارت له ویاند فیصل امین سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ډیپلومونو د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
در ډیپلومونه د جرمنی د هیواد نه چاپ شوی دی او افغانستان ته رسیدلی ده. اوس وزارت تحصیلات تالی کده هغه میکانیزم د توزیع نهایی شوی ده دولتی او خصوصي پوهنتونونو لپاره او دا تقریبا 14 سیکوریټي بخشونه لري چې دا تضمین کوي چې جعلی ډیپلومونه د منطقه په کچه کې دا باید چاپ نشي، تزویر نشي، جعل نشي، ډیپلومونه مطلق نهایی شوی ده. ان شاء الله هغه کار شوه یا طرز العمل توزیع قربان کار جریان لري ځکه چې تاسو پوهیږئ چې میکانیزم د توزیع د ډیپلومونه ځکه چې دا د نوې ډیپلومونه ده او د پخ ډیرخه سکیورټي باندې چاپ شوی ده چې په منطقه کې هیڅ کشور نشي کولای چې دا ډوپلیکیټ کی یا جال کی یا تصویر کی یا چاپ کی. دغه میکانیزم نهایی کیږي او ان شاء الله توزیع کی.
د دغه ډیپلومونو د توزیع دقیق نیټې په اړه معلومات راکړي.
مهمترین مسله تحصیلات عالی وزارت ته هغه میکانیزم ده چې باید یو خام میکانیزم، مثبوط میکانیزم او مطلوب میکانیزم باید ما ولرو. اوس میکانیزم د توزیع بالکل متفاوت شوی ده، موضوع باندې کار جریان لري. همدغه کار چې خلاص شي خصوصا د خصوصي په برخه کې مونږ ډیر جدي هستو او دولتي بخش کې چې خدای نخواسته چې مشکل پیش نشي ځکه چې ډیپلوم تاسو پوهیږئ چې اوس دغه ډیپلومونه متفاوت ډیپلومونه ده خاطر نه لږ په دقت سره دا توضیح کیږي.
د جعلي ډیپلومونو مخنیوي لپاره تاسو به کوم اقدامات وکړئ؟
او ډیپلومونه چې چاپ شوی ده په جرمني په هیواد کې چاپ شوی ده، دا ډیپلومونه اطمینان ورکوم تاسو ته چې هیڅ جعل او تزویر نشي کېدای چې دغه سکیورټي دا چې لري تقریبا 14 میارونه دغه ډیپلومونو کې په نظر نیول شوی ده او هیڅوک دغه د منطقه په سطح کې هیڅ کشور نشي کولای چې دا ډیپلومونه جعل کړي. زموږ تشویش دا ده چې دغه پخوانی میکانیزمونه چې د توزیع په برخه کې وو توزیع لپاره په پام کې نیول شوی و، هغه میکانیزمونه لکه ساده میکانیزمونه و، اوس لایحه او دغه میکانیزمونه چې مونږ انتخاب کړي و دا لکه مطمئن او جدی ده چې داسې نشي چې خدای نخواسته څوک سو استفاده وکړي یا مثلا دغه دیپلومونه ناوړه ګټه واخلي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امینو. او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکي دي. ور بیا نوریاس نوري ته ور ورکو چې د دې مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان له حکومت وغوښتل چې په تورخم کې د راپورته شوي کړکیچ اړوند د ډیورند د کرښې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي. ټاکل شوې سبا دوشنبې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په تورخم کې د راپورته شوي لانجې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د امنیتي مهمو پیښو په اړه د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکو په تازه بریدونو کې د درویش داعش وسله والو او د کندز چارواکي په دشتارچی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د قاري علي په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون د اتو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د بغلان لپاره د وسله والو طالبانو پوځي مسول قاري محمد ظاهر نیولی دی. له دوشینه بامیانو ته د 200 کیلو ولټ برېښنا د لیک دولو تړون نن د برېښنا شرکت او د آسیا پرختیایي بانک ترمنز لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د چارواکو په وینا له ترکمنستان نه له دغې وارداتي برېښنا به چې پر مسیر ای جنجال راپورته شوی و ټول مرکزي ولایتونه برخمن شي. ایران او د الوتکو جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوې چې په ترڅ کې ایران د خپلو زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکته 100 الوتکې پیری. روسیه وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي برېتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لاره نه لري. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لسګونو زرو کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوه اعتراضیه لارون کې برخه واخیسته. او نن د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. دا مسابقې د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 پیلېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د رمضان کپ کرکټ سیالۍ په لړ کې د یو ای ټیلیکام ټیم د یوسف زی کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو ای ټیلیکام ټیم د یوسف زی کرکټ کلب ټیم ته د 121 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دی وایي د یو ای ټیلیکام ټیم په شلو اوورونو کې 123 منډې هدف ټاکلی وو چې د یوسف زی ټیم هدف پوره نه کړ او د 200 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د رمضان کپ د کرکټ سیالۍ د روژې له لومړۍ شپې په کابل، کندهار او ننګرهار کې پیل شوي او د روژې تر 26 پورې دوام کوي. د روژې جام د فوټسال سیالۍ په لړ کې نن شپه ولو به ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل کومه لوبه چې تېره شپه ترسره شوه د فوټبال فدراسیون د پیشکس وطنو ټیم د تلو ټیم پر وړاندې وو ګولونو مساوي شو او دغه راز د لمر ټیم د خبري اژانس ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن شپه درخشان عقابان، د مکرویان ځوانان، د ګذرګاه ځوانان، طلایي خارګوټي، سپهر صدیقي، د کارتي مامورین سوري، باران شمال، کابل یونایټیډ، امید میهن او د مکرویان مارکیټ ټیمونه سره لوبه وکړي. دغه سیالي د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. او د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې
دیت فدراسیون یو خزینه غړی په هند کې د روزنګری پروګرام د زده کړې لپاره سوالی ده. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی نن ازادي رادیو ویل چې د روزنګری پروګرام د آسیایي هیوادونو د بایسکل چلونې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په هند کې جوړ شوی دی. ښاغلی صدیقی ویل چې د افغانستان د بایسکل چلونې د ټیم څخه فاطمه مرزایی ګډون کړی دی. سوله راتګ وروسته خپل مهارتونه له نورو انجونو سره شریک کړي. د ښاغلي صدیقی د معلوماتو له مخې دغه پروګرام سر له نن څخه پیل شوی او د جون تر 28 نیټې پورې دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم ځو کندوز ته. په کندوز کې یو زیات شمېر خلک د خوراکي توکو د نرخ د لوړوالي څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا رپورټ چمتو کړی.
په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ شوي دي. د کندوز ولایت زیات شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو بیې ډېرې مناسب او ارزانه وې، خو کله چې د روژې میاشت راغلې نو د توکو په نرخونو کې ډېر توپیر راغلی او د هر څیز نرخ ډېر لوړ شوی دی. د دوی په وینا چې له روژې مخکې یو قطعی خرما 50 افغانۍ وو، خو اوس 80 افغانۍ پلورېږي. یوه کنده یخ 40 افغانۍ وو، خو اوس 130 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه یو قطعی 15 لیټرۍ غوړي 450 افغانۍ وو، خو اوس 460 افغانۍ ته رسېدلی. او همداسې د نورو خوراکي توکو په بیه کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار دو تن اوسېدونکي په دې اړه وایي
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی ده. یو قطعی خرما که سابق 50 شپېته روپۍ وو، ساتیا او سل روپۍ ته رسېدلی.
نرخونه جګ تللی دي، که غوړ دي او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګ تللی دي. نورو کشورو کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت تقاضا کوو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو او له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، ځکه ډیری خلک نشي کولی چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هوارې کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي، ځکه اوس مهال په ښار کې دوکانداران په خپل زړه توکي پلوري. د دې ولایت یو بل اوسېدونکی حاجي عبدالله بیوی په غربي او اروپایي نړۍ کې د روژې په مناسبت د خوراکي توکو نرخونه ټیټ شوي، خو افغانستان چې یو اسلامي هیواد دی دلته بیا د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
د میخ غوښه هم په 300 افغانۍ ده، د پسه غوښه هم په 300 افغانۍ ده. دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته. هر چا چې پارڅو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نرخ ښاروالي شته دی، ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. هر چا چې په هر نرخ باندې یو څه وپلورل هغه پلوري.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایت مني. بیا وایي چې دوی له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي څو په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي. نوموړی زیاتوي
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله این کنترول بلند رفتن مواد ما میگیریم.
موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړي دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې ټول خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګاره دي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو بلې خواته د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د ټولو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي او دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولی چې په ښار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو باندې نرخنامې هم توضیح کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندوز کې مو د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي په اړه راپور واورېدی. یا خو د کونړ خلک بیا وایي چې دوی په ډېر ځنډ سره کمپیوټري پاسپورټونه ترلاسه کوي. دوی په ځانګړې توګه دغه انتقاد او شکایت مرکزي ادارې ته متوجه کوي. روح‌الله انوري په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کونړ اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنایي پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په کونړ کې اړوند مامورین په خپل وخت کارونه خلاصوي، خو کله چې کاغذونه کابل ته ولېږل شي بیا یې په پاسپورټ دوه او دوه نیمې میاشتې تیریږي. او که څوک د پاسپورټ په مرکزي دفتر کې واسطه لري یا پیسې ورکړي نو کار یې زر خلاصېږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسېدونکی یم. دلته خو په یو لږ ساعت کې خلاصېږي او مراحل یې طی کېږي. کله مرکزي حکومت لځي نو هغه ډېر 40 ورځې او میاشت پکې لګېږي. نو هغه چې راځي زموږ ډېر زیات مشکلات لرو. هغه مشکلات دا دي چې موږ ځو پاکستان ته مریض وو، یا بل مشکل په خاطر باندې زو
زمانم روح الامین دی دلته زمون کارونه په یو ورځ کې خلاصيږي د پاسپورت د ادارې کارکونکو دلته خدي خلکو څخه چلن کوي او د خلکو مشکل زر تر زر حل کوي دا چې کاغذونه موږ دلته جمع کو به مرکز ته لاړ شي الته به میشتې میشتې تیریږي چې چا واسطه یا پیسې ورکي هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو میاشتو پراتی د خلکو مشکلات دغه سره زیاتېږي
کونړیان وایي اوس یې هم ډیری ناروغان د پاسپورټونو د نه درلودو په وجه په کورونو کې د درملنې په هیله سختي شېبې تیروي دوی له کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پاسپورټ په مرکزي اداره کې د شته فساد د مخنیوي ترڅنګ دي د هیواد په هر زون کې د پاسپورټ کارکوونکو ته د برېښنایي پاسپورټونو د ورکړې روزنه او صلاحیتونه ورکړي سو د کابل په ځای خلک په خپلو زونونو کې پاسانه او زر پاسپورټونه ترلاسه کړي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د کمپیوټري پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکو د یوې ستونزې سره مخ دي زیات کسان غواړي چې پاسپورټ واخلي خو د ورکړې یوازې یو مرکز په کابل کې دی
مشکلات وجود لري چې تر سطح کل افغانستان تقاضا بسیار زیاد است اما
در طول هیواد په کچا ستونزې موجود دي ډیر خلک د پاسپورت اخستلو غوښتنه کوي خو پاسپورت یوازې د کورنیو چارو وزارت اړوند د پاسپورت مرکزی ریاست لخوا ورکول کیږي چې لامل یې خلک مشکلاتو سره مخ دي د پاسپورټونو او اسناد وړل راوړل لوی خو مشکل دي او د پاسپورټونو په ورکړه کې زند بل مشکل دي قومندان وای په کونړ کې د پاسپورت مامورین په یو ورځ او په خپل وخت کې مراجعینو ته کارونه خلاصوي دوی اسناد برابروي او کابل ته لیږي حال ته بیا کارونه ځن سرمخ کیږي خلک وای په خوا بچي دوی پاکستان ته لناروغانو سره تل او یا به هم د خپلوانو او دوستانو په غم خادی کې د ګډون د پاره هلته سفر کولو نو پاسپورت او ویزه به ترینه غوښتل کېدله اوس چې د پاکستان حکومت شرایط سخت کړي دي نو دوی هم اړ دي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو لړ پیښو د مخنیوي لپاره د همغږۍ پر اړتیا موافقې ته رسیدلې دي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ روسیه هم پوځي مبارزه پر مخ بیايي د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله نور معلومات د سالم محمد صالح پر راپور کې
د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو لړ پیښو د مخنیوي لپاره د همغږۍ د شکولو پر اړتیا موافقې ته رسیدلې دي دغه وزارت وایي د دواړو هیوادونو چارواکي د یو ویډیوي کانفرنس د لارې په دې اړه سلا سول د امریکا دفاع وزارت د شمې پر ورځ ویلي وه له مسکو څخه د روسیې د هغو هوایی حملو په اړه وضاحت غوښتی چې تیره اونۍ د سوریې د اپوزیسیون پر ځواکونو کړې وې امریکا د دغو ځواکونو ملاتړ کوي په همدې حال کې د سوریې د حکومت ضد ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د ترکیې پولې ته څیرمه د داعش ډلې یو مهم مرکز ته ورنږدې سول دا په داسل کې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پوځي عملیاتو په باب د بحث لپاره پرون په پلازمینه دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل شویګو وروسته په لازقیه ساحلي ولایت کې یو پوځي اډه هم وکتله دا کتنه په داسل کې وسوه چې تر دې څو ساعته مخکې د اشتلې د سوریې له پوځ او هغو ملیشو چې ایران ملاتړ کوي او د روسیې هوایي حمایت هم ورسره دی څوکلی ونیول د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون راپور ورکړ چې سختریزو وسلوولو له دولتي ځواکونو درې کلی زیتان خالصه او برنا ونیول دغه اداره وی په دیلړ کې دولتي ځواکونو او متحدانو ته درنه تلفات هم اوښتې دي دغه کلی په یو ستراتیژیک سیمه کې هغه لوی لارې ته څیرمه پراته دي چې حلب ولایت له پلازمینه دمشق سره تړي روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي پوځي مداخله پیل کړه روسیه چې وخت نا وخت د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمه بمباري کوي د اپوزیسیون او فعالانو لخوا په دې تورنه سوي چې سلګونه ملکیانی وژلي روختونونه شوونځي او نور تاسیسات یې بې توپیره په نښه کړي دي د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیايي د سوریه په کورنی جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې تر 2100 زیات کسان وژل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
گلزار له زابل لیکي چې دغه ولایت په معرف ریاست کې فساد ستا او زیاتوي چې د شاجو ښوونکو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ تنخواه نه ده اخیستې. بریالی له هلمند لیکي د ګرمسیر معرف ته دې توجه وسي. او یو بل پیغام له لغمانه دی چې د مرکزي روغتون د ناسم فعالیت پکې شکایت شوی دی. له دې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو په وروستۍ شیبو کې پام وکړئ د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورکوشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د یادونې وړ ده چې لنې کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې خپل تلیفوني پیغامونه پرېښي دي. او هم خو داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور د ځان په هکله موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی او ویلي دي چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسیز موږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د ځان په هکله رالېږلی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اولالیم د کندهار د پنجوایر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دکړو کډر بار کې زه ورکشوي ما زه ټولنی کې د کوه او ته ما څخه خپل کور قربان ټول ورچی اڅو څنګه په صدا کې شمیره دي ما ته زنګ وز ما ته په شمیره صفر و یو یو اته ما یو پنځه و یو دا ما ته په شمیره د چا څو ما په پاکه معلومات لري دا شمیره دي ما ته زنګ وې یو پلا دی اته رانه صفر و یو یو اته ما یو پنځه و یو تا ما ته په شمیره د ازادي درجه څخه مننه د خدای په امان. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د ځینو کسانو په اړه چې پیدا شوی دي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. کرملان د اوروزګان ولایت شوري ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام پیردم. ګرانو محترم ورونو، یو کوچنی کنجلۍ چې په عمر د 3 کلو ده موش پیدا کړی ده، زرغونه کالی دی د داناګل په نوم باندې ده، که چیرې د چا کوچنی ورکې هغه پسې سرګردان یې نو زموږ سره ماته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 4 لویشت 10 یو 3 شپږ 9. دا کوچنۍ کنجلۍ د 2 ورځو راهیسې موږ پیدا کړې ده، وایي چې موږ د پاکستان یو ډېرې ژاړې ډېرې سرګردان ده، که څوک سرګردان یې نو موږ ته دې په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ وسلام.
اقبال د حاجي سربلان زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلاباد د کلي اوسېدونکی چې دی د 4 کاله کېږي چې ورکو اوس سخت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی خپله وایي چې زه په تخار کې یم. که چېرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماری پیکی او یاد خپل تلیفون شمیره ووایی مستا دی پا داغا نمبر باندی 0-93-8-101-002 شماره تکراروما 0-93-8-101-002 اقبال دا جی سربلانزوی دا فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلابات اوسېدونکی.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مصافه نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې را داسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره وسیږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0-9-15-15-4-3. نمبر بیا تکراروم 0-9-15-15-4-3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-02-43-1. یو ورې بیا وایم 0-00-02-43-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-42-02-21-1-2-1-5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زربت خان دی، ناجی خلیفه شهزاده زوی دی، مور یې مور لري، دوې ماینې لري، دوه زامن یوه لور لري. دغه ورور ورک دی، که دغه معلومات راکړې د خانګل ولسی دی، د اسلام کړه ولسی دی. زربت خان نومېږي په دغه نامه، زوی میرویس نومېږي، بل زوی صدیق نومېږي. په دغه نامه کړي بیا معلومات راکړې ما د خانګل ولسی دی. په یاران کې ورک شو، د ناجی خلیفه شهزاده زوی دی، که چې دغه معلومات وراره راکړي ورک دی.
زما یو ماما دی په نامه د ګلبدین، د ملا اختر اخوند زوی دی، د ملا عبدالباقی، عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی. د نور محمد ترکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ احوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0-9-0-4-4-1-9-1. که دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي وسلام.
زما نوم حاجي مجاور دی، د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما یو زوی چې دی جلس باش دی چې ورک شوی دی، که چا دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-6-4-5-0-2. وسلام.
ما یو خریدی سلیمی دا برین است برین مسکی د سنادر کدی د پلان نه زهر دی د مسرور نه عبد الرحیم دی ما نو محمد ګل دی ما ته په دا چا سره معلومات ما ته په دا شنه روز زنګ وی صفر او ات دوا درې څلور نه څلور درې ات صفر او یوونس درې ات نه پنځه پنځه نه شمیره یې ورته واره صفر او ات دوا درې څلور نه څلور درې ات صفر او یوونس درې ات نه پنځه پنځه نه پر دا شمیره له ما سره اړیکه ونیسئ د درې نیم نه سکیل څه ورته نومې عبدالسلیم دی د پلار نومې عبدالظاهر دی زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم دی د زابل دی
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی زما وراره باران میږي پنځه کاله کېږي له کوره سری تنده ښه دی د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته که حکومت یې که رعایت د ده په هکله معلومات لري و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا پنځه دوه 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 څلور پنځه شمېره یې ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه
کاتی ولایت د خوشامن دی ولسوالۍ د ذکر شان مسی د ستوجي سوی خبرې کوم ما یو تره د ورک د دا شپاړس کاله کېږي نن مې اکبر خان د سلیم ورور عبد او د جمعه خان ورور کار چا د اړه معلوماتي ما د شمېره علیکه ټینګه کې صفر اووه صفر اووه شپږ شپږ دوه یو څلور یو
غزنی ولایت ناوید ولسوالۍ مریانو د کلي زما یو اکا د سید ولي نومېږي دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک نو پر دا شماره دې ما ته څوک وحالله کې صفر اووه یو یو اته 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 څلور درې څلور السلام علیکم
زه جاوید د لوګر ولایت څخه خبرې کوم زما یو باجه ده لس میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې نظم عامې پولیس کې ورک دی که څوک په حق لې معلومات لري په دې شماره دې زنګ ووهي صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو شماره بیا تکراروم صفر اووه اویا اته څلوېښت نه څلوېښت پنځوس یو او نوم یې دی مسعود ولد الهام د لغمان ولایت څخه مننه السلام علیکم
دا زه د غزنی ولایت ناوې دی ولسوالۍ زما یو اکا د ورک ته سید ولي نومېږي زه د زرګرانه د کور یم سید ولي زرګر ده له پنځه میاشتو راهیسې ورک ده نو که څوک په دا اړه معلومات لري ما ته په دا شماره زنګ ووهي صفر اویا شپږ سوه دېرش دیارلس سوه اته پنځوس السلام علیکم
زربت خان دی ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی مور دی دی مائنی لری دو زامن یو دوز دی دا غور اور کدی کدا دغه معلومات را کړه خان ګل بل سی دی د اسلام کړه و سی دی زربت خان میږي په دغه نامه زوی میرویس میږي بل زوی صدیق میږي په دغه نامه کړي بیا معلومات را کړي ما د خان ګل بل سی دی په یاران کې ورک شو د خلیفہ شہزادہ زوی دی کدی دغه معلومات ور را کړي ورک دی دا څوار لستین
دل استاله کیس ما یو ما ماده په نامه د ګلبدین د ملا اختر افغان زوی دی د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نشبدین د دې ورور دی د نور محمد سره کې په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته کچېری دی دا خبرې خپل اوري یا بل انډیوال اوري نو تر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر و نه صفر شپږ څلور اته اووه نه یو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي وسلام
زما نوم حاجي مجاور دی د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم
زما یو زوی چې دی دلس ماش دی چې روک شوی دی که چا دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر واورا شش چار پنځه دېرش صفر دوه وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00420240415. د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ، خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالیږئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.